السلام علیکم ګران اوریدونکو کوتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساده خبری خبرونه کې راځه هر کلی وایو ستړي مشه زه محوش چلی
او زه بختور شاه
کډر من اوریدونکو کوتونکو نن د اپریل د میاشتې 12 نیټه دا وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې 10 بجې کابل کې دینه نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ګرمۍ یو بجې دا یو شمیر مهم رپورٹنا په دې ساته خبری خبرونه کې لرو چې وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو جی بختور کم رپورٹونه دینه
بالکل ماوش اوریدونکو ته وایو چې د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا وای په قبایلی علاقو کې امن پزې شوه خو ځینو خلکو یو نوی تحریک پیل کړی دی او ځینې کورنۍ او بارني لاسونه د هیواد د سلامتیا خلاف دي په دې باندې به تاسو ته څېړنه وړاندې کوو
او یو غیر دولتي اداره وای چې په پاکستان کې د نړۍ په پاکستان د نړۍ په هغه 15 هیوادونو کې دی چرته چې د مرګ د سزا ورکولو شمیر ته ټولو زیاته ده او ریپورت تر مخه په 15 کلونو کې د پاکستان صدر ممنون حسین 1500 د رحم اپیلونه رد کړي په دې اړه به هم یو تفصیلي ریپورت تاسو ته وړاندې کوو
او په خبرونه کې به واوري چې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په د خپل هغه ټویټ نه انکار کړی چې ویلی وو د پشام کې د کیمیایي وسلو د استعمال په سر باندې به ډیر زر یا پس مداخلت کوي فوزي حمله به کوي نو موري ویلی دای نه دی ویلی چې په شام کې به فوزي مداخلت کوي په دې باندې به ته هم سړن وړاندې کوو
دا یو شمیر نور مهم رپورٹونه هم لرو چې پکې ویډیو رپورٹونه هم دي دا به تاسو ته وار په وار وړاندې کوو نو دیو ریډیو او ټي وی سره اوسه
قدر منو اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی په ټلویزیون زمونږه روانه خبرونه ګوري قدر منو اوریدونکو د ټلویزیون ترڅنګ زمونږه دا خبرونه تاسو د ډیو ریډیو په فیسبوک باندې هم نیخ په نیغه دا وخت او رئیسنګ چې تاسو واوریدل د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی دی چې په قبایلی علاقو کې امن راغلی دی خو ځنې بارني او خارجي لاسونه د هیواد د سلامتیا خلاف دي نوموړي ویلی دی چې په قبایلی علاقو کې د دغه امن د خرابولو لپاره یو تحریک راوچت شوی دی راځي چې د قمر جاوید باجوا صاحب د خبرې وورو
ابھی آپ دیکھیں کہ کچھ ہی عرصہ گزرا ہے کہ فاٹا میں امن آیا ہے اور لوگوں نے ایک اور تحریک شروع کر دی ہے کچھ لوگ پاکستان میں جو باہر سے اور اندر سے پاکستان کی سالمیت کے درپے ہیں ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی کر لیں ان شاء اللہ تعالیٰ جب تک یہ فوج اس کے پیچھے یہ قوم کھڑی ہے ان شاء اللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا اور پاکستان ابھی مشکل حالات سے باہر نکل آیا ہے اور ان شاء اللہ دن بدن اب پاکستان کے اچھے دن آنے والے ہیں
قدر من اوریدونکو د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن په جی ایچ کیو یا په د فوزی مرکز پینډی کې ویلی دی چې په قبایلی علاقو کې امن راغلی دی خو ځینې خلک په دغه ځای کې راپاسېدلی دي ځینې لاسونه داسې دي چې په پاکستان کې امن خرابول غواړي په قبایلی علاقو کې امن خرابول غواړي او دی وی چې دغه لاسونه دغه خلک به پاتې کیږي دغه خلک به پاتې راځي او د پاکستان د د پویا نه چې د پاکستان د ولس سره د پاکستان د فوج سره ولس ولاړ وینو دغه شانت کې ډیرو خلکو لبه ماته ورکی قدرمن اوریدونکو نوموړي خو پډاګه دا نو ویل چې دغه تحریک د چا دی چې را پاسېدل دی خو ښکارا خبردار چې دغه تحریک دغه اشاره د نوموړي پښتون تحفظ مومنت چې کوم په ورستیو کې په قبایلی علاقو کې او د پښتنو سره د روان زور زیاتی په ځد کم ولسی پاسون را پاسېدل دی د نوموړي اشاره دغه په لوه قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د پښتون تحفظ مومنت یو مشر احسان داول په دې اړه باندې بخنه غواړم محسن داول په دې اړه باندې څه نظر لري چې آیا د پاکستان د فوز مشر دغه اشاره کم پلوته وا او بیا دا چې دغه پټ لاسونه سوق دي او د چا په ایجنډا باندې د نوموړي خبره چې د خلک کار کوي نو دغه ته د پښتون تحفظ مومنت مشر محسن داول خپل خبرګون دیوته ویلې
ټول نو مخته وو چې کومه د امن خبره ده د قبایلی علاقو نو هغه امن هم سوالیه نشان دی چې امن څنګه راغلی دی ځکه چې موږ وکتل چې دونه غټ اپریشنونه وشول په فاټا کې دغې نه پس موږ هلته ولید چې ټارګټ کلینګ شوی ده ځای په ځای په شمالي وزیرستان کې هم شوی دی په جنوبي وزیرستان کې هم شوی دی او په نورو علاقو کې هغه ټارګټ کلینګ شوی دی او بل تاسو ته نن وګورئ د قبایلي علاقې د کم شهري اپریشنونه شوي دي دغې مثال خو بالکل تاسو دی لکه دا سیټ خانې نو مطلب هلته خو ژوند را شروع شوی نه دی ژوند له هغه شرطه په حال شوی نه دی نو د امنیاتو پته خو به اله لګي چې کله ژوند په حال شي او بل چې دا کومه خبره کړې ده چې مونږ لګیا یو مونږ داسې ګامونه پورته کوو چې امن به خرابېږي نو دوی چې مونږ ته دې په نخا کې چې مونږ څنګه امن خراب کړی دی مونږ کوم ځای کې امن خراب کړی دی او زما په خیال کې دا بیان چرته دلته چې دا کوم بینډ آؤټفټ ګرځي په دې قبایلو کې په دې پښتونخوا کې خو کلاو لګیا دي خپل عملیات کوي خپل هله ځلې کوي دلته دا دا سوال چولو نو ته ته چیرې دا وې چې یاره تاسو خو څنګه په تاسو باندې پابندي ده تاسو یو بینډ آؤټفټ دي تاسو تر هاجرې تاسو انټرنیشنل ادارو تر هاجر ګرځولې پای باندې دې چیرې دا سوال چولو هغه تک چې دا ری سوچ فکر دا ری سوچ فکر چې کوم دا یو
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د پښتون تحفظ موومنت مشر محسن داول د پاکستان د پوز مشر قمر جاوید باجوا دغه نیوکو ته خپل خبرګون وایو چې غنی دغه تحریک په قبایلی سیمو کې د امن راتلو وروسته دغه ته امن خرابوي نو موړي ویل چې دوی هیڅ کله هیڅ داسې ګام نه دی پورته کړی چې غنی په قبایلی علاقو کې ورسره به یا بور د پاکستان په نورو برخو کې امن خراب شي او دا چې په قبایلی علاقو کې هغه شانته کې امن او هغه شانته کې ژوند خلا شروع شوی هم نه دی قدرمن اوریدونکو د ډیور رادیو سیډونکو سره سیډونکو اسماعیل خان صاحب سره مو په دې موضوع سوشي به وړاندې خبرې کړې دي چې د جرنل صاحب اشاره کم تحریک ته ده او چې د پاکستان د پوز مشر دغه لاسونه یاد کړی چې په پاکستان کې دننه او د پاکستان بهر ځینې داسې خلک دي چې هغه په پاکستان کې د سلامتیا خلاف دي نو راځي چې د اسماعیل خان صاحب نه دغه تفصیل وورو چې د جنرال صاحب اشاره کم پلو ده
یو خبره خو دغه ده چې تر څو پورې چې داغي د پښتون تحفظ مومنت دا چې کم ورډ مطالبات د چیک پوسټونو د حواله سره د روښوي یا د میسنګ پرسن په نوم باندې چې یادېږي هغه خلک چې درک نه لګي بیا دغه رنګه چې کوم نور مطالبې دي داغي د فاټا حواله سره یا د نورو وینځ سره نو په هغه باندې فوج دغه دی په فوج کې دا دغه دی چیرې دا واقعتا د دې د مطالبې چې کوم دي دا جایزه دي او په دې باندې عمل درآمد پکار دی او په هغه باندې عمل درآمد شروع شوی هم دی زما خپل دغه دار چې د دې چې کوم خبرې ترې روانه وي کې دا و چې کم کسان دغه سره لاندې لیول باندې و سره انټریکشن وکړي کم فضا کم ماحول چې د پی ټی ایم د جلسونه چې کم دغه روچت شوی دی هغه کې ماته د دې خبرې دومره زیات امکان نه کوي چې دې سره نیخ پنی غو دې سره کینی او دې یاد فوج بشران یاد هغه دې سره کینی ځکه چې کم دغه شوی دی کې ډیر زیات بدګمانه او خفګان او د غوسې یو الیمنت راغلی دی د دوړو خونه راغلی دی نو زما خیال دی چې د فوج دغه د اوسغه دي چې کوم خبرې دي کومې مسلې دي دغه مسلو حل پیدا کول پکار دي پغه باندې عمل درآمد کول پکار دي او څه خبرې دي چې هغه زر کې دي چې پغه باندې زر عمل درآمد وشي څومره په کم باندې هغه باندې بات وشي چې سیاسي ګوندونه خپل کردار ادا کړي د عمران خان په بیان تاسو وریدل د فاټا باره کې د زرداری صاحب هم اوس لږه شیبه مخکې غم د قبایلی مشرانو سره غونډه منډه کړې ده او هغه هم د تقریبا هم دغه رنګ دغه کړې چې وخت راغلی دی چې د دې په زخمونو باندې مرهم کیږي
کډر منوریدونکو او کتونکو واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی او ساته خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري تاسو موږ دا وخت د ڈیوا په فیسبوک پانا وی او ای ڈیوا باندې هم نیخ پنی غا کتیشه د تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل ګوند په یو دستوري کې وینا په وخت د قبایلی سیمې د اصلاحاتو د عملی کولو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې کې چې حکومت په قبایلی سیمو کې اصلاحات ونه کړل نو په دغه سیمو کې به د ریاست پر ضد عناصر ځان له ځای پیدا کړي. په دې باندې د اسلام آباد نه یو تفصیلي رپورټ د ډیوه خبریال را لېږلې او دوی ته تاسو پام را ګرځو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي قبایلی سیمې که چېرې فوري توګه قومي یا مرکزي بهیر کې شامل نه کړی شول نو بیا د قبایلی سیمو کې موجود خلا ریاست مخالف عناصر خپل مقصدونو لپاره به په اسان استعمالولی شي. د ګوند یو مهم غونډې نه پس پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي د دوی ګوند غواړي چې قبایلی سیمو کې اصلاحات وشي او دا سیمې هم مرکزي بهیر کې شامل کړی شي، خو دې کې لوی خنډ حکومت پلاوه دوه ګوندونو جمعیت علماء اسلام او پختونخوا ملی عوامی گوند مشران دی.
اور ڈیولپمنٹ کی جائے، پیسہ خرچ کیا جائے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے، وہاں پروجیکٹ شروع کریں. اور اس وقت صرف اور صرف اس لیے یہ جو گورنمنٹ نے 2016 شروع کی تھی فاٹا ریفارمز، صرف اور صرف اس لیے وہ نہیں ہوئی کیونکہ اچکزئی اور فضل الرحمان کی وجہ سے، اور اس لیے ایک بڑا خطرناک سیناریو. تو ہم نمبر ون چیز یہ
عمران خان وہی فاٹا کے بلدیاتی انتخابات دو کریشی، ترقیاتی کارونه دی وشی، خلق کو تے روزگار ور کریشی. ہو قبائلی سیمو کے دا اصلاحات اوس پورے زکا ندی شوی چې حکومت پلاوا جمعیت علماء اسلام او پختونخوا ملی عوامی گوند مشران مولانا فضل الرحمن او محمود خان اچکزے حل تا دا اصلاحات نغواڑی. د عمران خان دا بیان داسې حال راغلی دی چې تېره ورځ د پاکستان پوسټ لخکر جنرال قمر جاوید باجوه په مشرۍ کې شوې کور کمانډرانو کانفرنس کې هم په دې موضوع خبرې شوې وې او رپورټونه وایي چې په دې کور کمانډرانو کانفرنس کې ویلي شوې دي چې اولس ته د امن ګټې هله رسېدي شي چې د خلکو خوخو سره سم قبایلی سیمه کامی بهیر کې شامل کړی شي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وینا ده که چېرې قبایلی سیمو کې اصلاحات عملي نه شول نو هلته دومره خلا پیدا شوې ده چې اسانه ریاست مخالف قوتونه دا د خپل مقصدونو لپاره استعمالولی شي.
فاٹا کو مین سٹریم کرنا بڑا ضروری ہے، نہیں تو مجھے یہ، میں اب سے نہیں کہہ رہا، میں دو سالوں سے لگا ہوا ہوں کہنے کہ وہاں اتنی بڑی ویکیوم ہے فاٹا کے اندر، اس میں بڑا آسان ہے ہمارے دشمنوں کو وہاں لوگوں کو پلانٹ کرنا اور وہاں تحریک چلانا، اور پھر ایک اور ضرب عزب نہیں ہو سکتی.
عمران خان وہی فاٹا کامی بہر کے شامل اول ضروری تھی، گنی ہلتا جوڑ شب خلا ریاست مخالف طاقتوں نے استعمال اولی شی او بیا یو بل فوزی آپریشن با ممکن نہ وی. موجودہ واکمن مسلم لیگ حکومت کال 2018 کے فاٹا اصلاحات اعلان کری وو، خو رپورٹوں نے ترمخا حکومت تروسا دد عملی کولو کے سنجیدہ نہ دے او آواز د دو گندنو پدے تحفظات لوجے زان یہ دینا خلاص کرے دے. بلخوانا کی دن وئی پکم خبرو کے دا حکومتی تنانو گٹا دا نواغ د ٹول سیاسی گندنو اعتراض باوجود دا صدارتی حکم نامو لذریعے نافذ کوی، لکا نزدے ورزو کے ٹیکس ایمنیسٹی سکیم چیسنگ حکومت دا صدارتی حکم لذریعے ممکن کرو. فاٹا اصلاحاتو باندے نن کامی سملے کی هم خبری شوی دی او پارلیمانی چارو وزارت یو تیریری جواب کے کامی سملے تویلی دی چې قبایلی سیمو کے راتلون کے انتخابات دوران دا صوبائی سملو دا پارا ٹاکنے نشی کے دے زکا چھ دے دا پارا دا ہیواد پا دستور کے ترمیم ضروری دے.
قدر من اوریدونکو اولیدونکو تاسو په دغه رپورت کې واردل چې د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې قبایلی علاقو کې اصلاحات او قبایلی علاقې په پښتونخوا کې ورګړولو سره به هغه خلا ختم شي، تر چرته چې د ده په وینا تر هغه راځي او هغه ځینا چرته چې امن نه وي، چرته چې پولیس نه وي، چرته چې د نور پاکستان په شانته کې انتظامی ډانچه نه وي، نو د دغه خلا نه ګټې تر هغه اوچتوي. قدرمن اوریدونکو د پاکستان دوه سیاسي ګوندونه جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله او دغه شانته کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي دغه مشر محمود خان اچکزي، دا دوه مشران دغه مخالفت کوي او وایي چې قبایلی علاقو کې د اصلاحات د قبایلی ولس په غوښتنه باندې وشي، په دغه سیمه کې د ریفرندم وشي او یاد دغه علاقې ځان له صوبه کې بدل کړي شي.
وی او ای دیوا بے طرفا کرا تولا رختنی باوري خبرونه ورکوي. ټوئیټر @voadiva، فیسبوک voadiva.
قدرمن اردوونکو، وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه د وختنی خپنی غدوام لري. مونږ سره اوسه یو شمیر نور مهم رپورټونه هم د دې یو ساته خبری خپرونه برخه دي. د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ وای په شام کې په ښکارا ډول د کیمیایي حمله په جواب کې هغه دا نه دی ویلي چې په شام به کله حمله کوي. یو ورځ وړاندې ڈونلڈ ټرمپ خبرداری ورکړې وو چې شام ته میزایل ور روان دي. دا وخت موږ سره په دې موضوع باندې خبرې کول لپاره د ویډیو لینک ته لاړې زموږ همکار محمد اکرام راغلی دی. ستړمه شي محمد اکرام.
ډیر مننه موشلیل.
محمد اکرام، صدر ڈونلڈ ٹرمپ چې کوم خبرې کړې وي او بیا دوی دا وایي چې دوی په شام د کیمیایي حمله په جواب کې دانو ویلې چې کله به دوی حمله کوي، په دې اړه کوم لږ تفصیل وړاندې کو.
موشلیل، نن چې د امریکای صدر ڈونلڈ ٹرمپ لخوا کوم ټویټ یا د ټویټر کوم پیغام مخې ته راغلی دی، نو هغه د پرون ورځې خپل د ټویټر یو پیغام د واضح کولو یا د هغې د وضاحت کولو کوشش کړی دی. ڈونلڈ ٹرمپ نن په خپل ټویټر ویبپاڼه باندې ویلي دي چې ما کله هم دا نه دي ویلي چې په شام باندې به کله حمله کوي، خو یو خبره یې پکې واضح کړې ده چې زه د هغه غ لفظونه یا ټکي ویم چې اټ کوډ بی ویری سون آر ناٹ سو سون ایٹ آل، یا خو به دا ډېر زر وي او یا به بالکل نه کیږي. نو د دغه جملې ویلو د هغه مطلب دا و چې ګینې ما پکې د وخت نه دی خودلې چې ګینې کله به دا حمله کوي. په نوموړي باندې په دې وجه نیوکې هم شوې وي او ځینې امریکایي میډیا داسې خبرونه هم ورکړي چې ډونلډ ټرمپ د خپل امریکایي تګلارې هم د هغې پر ضد تللی دی، ځکه چې کله هم امریکا د کوم ملک خلاف ګام پورته کوي نو د وړاندې نه د هغې خبرداري نه ورکوي، او د دې وړاندې ډونلډ ټرمپ په وړاندې اډمنستریشن یا انتظامیو باندې هم په دې وجه نیوکې کړې وې چې ګینې وړاندې داسې خبرې وکړې شي چې دښمن ته پته ولګي، او د دا ویلي هم و چې هغه به کله هم که په چا باندې د یو ملک خلاف عملیات کوي نو د وړاندې نه به چاته خبرداري نه ورکوي، ځکه چې کله هم امریکایي صدر یا د انتظامی څوک وایي چې موږ به د چا خلاف ګام پورته کوو، نو د هغې د وجې اپوزیشن یا دښمن چې کوم وي هغه ته د مخکې نه پته ولګي چې څوک حمله کوي، او د دې د وجې هغه د هغه ځای نه ځان وباسلی شي.
محمد اکرام، که امریکا شام ته فوجي رد عمل ښایي نو کوم کوم هیوادونه به ورسره ولاړ وي؟
موشلیل، په دې کې د یورپ ځینې ملکونه شته ری چې کېدای شي هغه د امریکې سره ودرېږي، او ځینې ملکونه چې وړاندې هم د امریکې سره په وروستیو کې خاص کر په ځینو ځایونو کې نه دي ودرېدلي، هغې کې خاص کر جرمني دی. د برطانیې په حق باندې ویل کېږي چې کېدای شي هغې ودرېږي. برطانیې نن د کابینې غونډه کېږي، په هغې کې په ممکنه توګه باندې د پوځي عملیاتو په حق باندې او د امریکا سره د همکارۍ په حق باندې کېدای شي خبرې اترې وشي. دا د بی بی سی یو رپورټ نن ورکړی دی. ډیلی ټلیګراف چې دا هم د برطانیې یو ورځپاڼه ده، هغې هم ویلي دي چې د برطانیې سبمرینز یا آبدوز چې کوم دي هغې ته حکم ورکړل شوی دی چې د شام اړخته هغوی تګ وکړي. د دې نه علاوه فرانس نن ویلي دي چې دوی سره داسې ثبوتونه شته چې د شام حکومت کیمیایي وسلې په وروستنۍ حمله کې دا استعمال کړی دي. دغه حمله د خالی په ورځ باندې شوی و، او لاړ به شو جرمني ته. نو جرمني ډېر ښکاره ویلي دي، د جرمني چانسلر انګلا مارکل هغې ویلي دي چې موږ به د ګډې همکارۍ لاندې چې کوم فوزی عملیات که چرته کیږي په شام کې دی بر دې برخه نوي، او په دې خبره باندې زور راوړی دی چې جرمني ډېر کلیر او ډېر واضح پیغام ورکړی دی چې د څه قسم کې وسلې خلاف دغه ټول متحد دي او دا د منلو وړ نه دي. خو زه به دا وایم چې جرمني د دې وړاندې هم د په عراق کې په کال 2011 کې د امریکې په مشرۍ کې په جنگ کې برخه نه و اخیستې.
سمه ده، ډیره مننه محمد اکرام ستاسو.
ډیره مننه ستاسو.
ساکینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خو هم
که بل څوک یې کوي او که نه صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
قدر منو اوریدونکو او کتونکو وایس آف امریکا ډیوا یو ساته د ټی وی خبرونه دا وخت واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري د ډیوا په فیسبوک باندې وی او ای ډیوا باندې هم تاسو موږ دا وخت نیخ پنی غ کتی شه د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ټولو قبایلی سیمو کې د خوراک څخه په سامانونو د ټیکسونو ختمولو اعلان کړی او ویلي دي چې د قبایلی ولس د هیلو سره سم به ډېر زر قبایلی سیمې هم قامی بهیر کې ورګډې کړي شي په دې باندې د سیمې نه د ډیوه خبریال ابراهیم شنواری یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو
دغه غونډې دا د سم روټین میټینګ دی غونډې ویلې شو ځکه چې دا وخت په وخت باندې گورنر مانی کې د خیبر پښتونخوا گورنر چې هر څوک یې هغه سره د قبایلی سیمو د پولیټیکل ایجنټانو ملاقاتونه کوي د کې صرف یو جدا خبردار چې یو څو د سره د قبایلی سیمو پولیټیکل ایجنټان بدل شو دا به معرفت یا انټروډکشن هم کوو او بل کته نن تاسو په خپل وینا کې ویل چې د غونډه کې اعلان شو قبایلی سیمو ته کوم تومره هم خوراکي مواد وړي شي هغه باندې به کوم د ایجنسی ډیولپمنټ نوم په نوم باندې کوم ټیکس لګولای شو د هغه او کوم پرمټ ورکولای شو هغه د خطرلو یا د ختمولو اعلان وکړو دغه ټیکس اخیستو په ضد باندې قبایلی ولس چې د دې مدیر رئیس د حکومت غوښتنې کولې چې باید دغه ټیکس وتړل شي یا د مبېخي ختم کړي شي ځکه چې تومره د پاکستان کوم تومره برخه نه بهونځي قبایلی علاقو ته خوراکي مواد وړي شو نو په هغه باندې به دغه ټیکس وځي لګول وځي تاجرانو ته او عام ولس ته اضافي بې ورکول یا دغه شیانو بې په قبایلی سیمو کې یا او شتدي خو دا کې یو شی واضح شوه نه چې ځین قبایلی سیمو ته کوم دوايان یا مدیسن ریشي ایا زه هم په دغه خوراکي مواد کې شامل دي څنګه دکچې په دغه دوايانو باندې هم او ټیکس اخیستل شي دا چې د کورمی او د خیبر جن سید د یاري چې افغانستان ته کوم ایکسپورت کولای شي یا صادرات کولای شي په دغه کې یو لوی برخه خوراکي مواد شامل دي او دا واضح نه دي چې دغه مواد نه باید د ایجنسی ډیولپمنټ دوم ټیکس په نوم باندې کوم غیر قانون ټیکس اخیستل شو یا پیسې به تر اخیستل شو ایا د افغانستان لپاره هم کوم دا خوراکي مواد وړي شي دا د دې نه مستثنا دي او په دغه کې شامل دي خو بیا هم اوکته شي نو په عام توګه باندې قبایل ولر شي کوم غوښتنه کوله د پرمټ څخه نظام ختمولو هغه قبایل سره کار هم کړی دی که څه هم دغه کې به پولیټیکل انتظامی ته یا حکومت طرفه چې کوم حکومت په لور چې کوم قانون نشان دی او هغه حکومتي مراتب باندې هغه د دې ځاتا غوښنه حساب دی هغه ته په مشکل ځان به خې
شنوري یو منځري منټ نو دا راته وای چې یو د دې خبرم کړی چې قبایل ولست هلو سره سم ډېر زر قبایلی سیمې هم قامی بهیر کې باورګر ډکړي شي آیا د دین مطلب هم هغه مین سټریمینګ دی کنا څنګه دا خبره به مونږ څنګه خپل خلکو خاص کر قبایلی خلکو ته واضح کړو
بالکل من سیمنګ نه کومې قامی بهیر کې مېدل معنا شي شو خو ته کې دا به هزار شوې نه دا چې دا مین سیمنګ نه دی مقصد چې کوم د قبایل ولست یو لوی وختونه دا هغه په خیبر پختونخوا کې زم کې دی چې دا هغه کومه نیټه یا وخت کله شوې کړه او بل دا هم زه بیا تکرار کوم دا خبره چې دا د مین سټریمینګ معنی چې دا گورنر راړه څو توارې شوې ده خو هغه اوس چې انتخابونه وخت را روان دي نو دغه لپاره هم دی کومه نیټه نن ټاکلې او هغه کوم داسې واضح په دغه کې بیان نه دی راغلی نو موږ داسې ویلای شو چې دا هم د تاسو روټین کې دی بیان نه ورکړي دا د هغه بیانونو برخه ده او دغه ټیکسونو ختمولو یو شی اضافه کول غواړم چې په کوایلی علاقو کې کوم د د ایبلیټیشن یا د بیا ودانی کوم کار روان دی، نو په هغه کې کوم د تعمیر سامان استعمالږي په هغه باندې هم چې کوم د سیمه تاسو ورای، نو هغه به په هغه باندې هم مستکس تنر شو ولې.
سمره ډیر مننه شنوارې صاحب،
مهرباني.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای
VOA دیوا. قدرمنو اوریدونکو دا وایس آف امریکا دیوا ریډیو دی، په ټلویزیون زمنګ خبرونه ګوري. قدرمنو، په 8 اپریل باندې چې په پیښور کې کوم د پښتون تحفظ موومنت جلسه شوی و، په دغه کې نه یوازې دا چې په ځای کا چباندې خلکو برخه اخیستې و، مېرمنې خویندې میاندې پکې راغلې وي، بلکې د دې ترڅنګ د پاکستان د نورو برخو نه هم پکې مېرمنې راغلې وي، چې په هغه کې یو مېرمن وړانګه لوڼۍ چې دغه تعلق د بلوچستان سره، هغه هم یو داسې مبارز را چې د پښتنو د حقونو لپاره په دغه غورځنګ کې کار کوي، په دغه غورځنګ کې را شامل شوې ده. د ډیور ډیو خبریال عدنان بیټنی ورسره خبرې اترې کړې دي چې په دغه ډول تحریکونو کې مېرمنې څومره رول پلی کولای شي، څومره غوی خپل کار کولای شي. راځي چې دغه ویډیو مرکه وګورو.
تاسو د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم دغه وخت د پښتنو د حقونو لپاره یو مومنټ یا غورځنګ چې هغه شروع شوی دی، پاسون شروع شوی دی، له بلوچستان کوټانه تر پېښوره پورې یو تکړه مبارزه یې سم ولیدل په دې کې، او دې کې زرانه د څومره پورې ځای ورکړل کیږي
په دا پښتون تحفظ مومنټ؟ چې کله شروع سوال ته په اسلام آباد کې پرلت کې نستې، بیا هلته موږ د دوی لپاره دغه وکړه، د دوی سره په ملاتړ کې موږ راووتو، او بیا هغه باید چې کومې جلسې وسوې هلته واقع هم ما ډېر نوي نوي شیان کې ولیدل، لکه تر دې لمخه ما خو داسې غټ اول غټ خبر خدا و چې ما د پښتنو دونی غټ ګیدرینګ نه ولیدلې، هغه که هر چیرې و، که په سویلي پښتونخوا و، که دلی خیبر پښتونخوا و، ما داسې دغه نه ولیدلې. دا یو جذبه ما نه ولیدلې، دا یو زما د پاره چې کومه و، دا ډېره جالب او ډېره د خوشحالۍ خبر و. ما به هر وخت دا فکر کوو چې موږ که د باچا خان پیروکاران دي هم هغه د پښتون خوشحالي غواړي، امن ژوند ورته غواړي، که د خان شهید عبدالصمد خان غدي هم، که بیا اوس دا کمپرستی پارټیانې دي هم، هغو غ نظریه یوه ده، خو په یوه لاره باندې دوی نه ځي، په یو پلیټفارم لنه راټولش، بس جلا جلا کوي، خو نظریه د دوی چې کومه خبره کوي هغه د دوی یوای. نو پښتون تحفظ مومنټ سی کم رالی، نو هغه ګړد سی کم د دوی سی کم اختلافات او دغه هغه ګړد سره پر یو ځای کې پدی کې هر څوک پدی دغه کې کړی دي، هغه کده کام پرستو پارټیانو دی، هغه کده باچا خان پیروکار دی، هغه کده سمت خان غدی، دا ګړد تر دې پلیټفارم لاندې دوی کار کوي. او بل خبره دا چې پدی کې تحریکونه او د تاریخ موږ ډیر ویلې دي، خاص کر د پښتون تاریخ، هغه خو لکه د زموږ پیزند دغه پیزندانه چې کومه دغه زموږ له تاریخ موږ غکړي، خو ما داسې د شوزو په بقایده تور پارټیسیپیشن ما چیرې نه ولیدلې، دا وی چې سوار لس تحریک اول چلی دلی و، او اوس چې کوم دی په دې کې غټه خبر خدا دا چې په دې کې شوزو خپل برخه واچول، شوزی رالی، شوزو د شوزو ګډون چې کوم دی دا واقع هم ډیر نه و، یو بیخی د یو ارتقا په لور تلل یو او ګام وي چې واخیستل کېدی، سی شزی په دوی کې ګډون وکړی، هلته یوار په کوټه کې پېښور غلا بیا هم ما خلک په جلسه او په ریلی او په
دا ګډون څومره مهم بولی، او آیا په پښتانه ټولنه چې اوس دلته چې د کم مومنټ شروع شوی دی، په زرګونو یا په لکونو خلک راوځي، زنانه ته ځای پکې ورکړل کېږي، زنانه ته هغه حیثیت ورکړل کېږي ورکې؟
او تر اوسه چې کوم ما دا ولیدی چې کوم سی دا پښتون تحفظ مومنټ، کوم سی زنانی ورسره وتلی دي، هغه واقعي هم اول خوزه لدی سره یم نو ما داسې دغه نکو احساس چې اوس لکه زه شزه یم اول چې ماته په قبایلی سیمو کې چې کوم ماته په کوم نظر کتل کېده دلته چې کوم دغه نظر ډیر بدل دی دلته د یووالي نظر دی د سیالۍ نظر دی د کام نظر دی دا غټه خبر ده په دې کې چې کوم دی کښته پورته څوک نسته بس دا ګډ د یووالي نظر دی او دا هم پازیټیو پوینټ دی تر دې بیا بل څه خبره نسته
او تاسو اکثره چې کوم تقریرونه موږ تاسو ورته دلته په جلسو چې غونډه چې درغلم بیا درغلم او راغلم دا کوم قسم خبره ده او اینده تګلاره لکه تاسو صدا د پښتون غورنی غورزنګ
دا خو چې زموږ پر پښتني خاور سي کوم پرشینان د پوج له خوا سوي دي لکه دوی چې کوم د نومان ورکړي دي بیخی ناولد او داسې د یو خندا وړ هم دي د دوی د پاره خو بنو د خندا وړ وي موږ د پاره خو نه دایو اذیتناک شای دی چې بر موږ راځي زما کور نړۍ او دغه کوي او دلته نومې شي دی چې د یو انټرټینمنت نوم دی چې درلم او بیا یې ورته دویم وار راځي وی بیا درلم او بیا سی راځي بیا وی ټایټ سکرو او بیا درته وی ضربې عذاب شروع دی نو دا زموږ کورونه سی کوم نړوي هغه داسې په دوی لخپل خوا چې کوم د یو خوند پراخ دلته زموږ کور را نړی نو دا خبره زه هر وخت کوم په دې نمونه باندې د زموږ په زموږ پر وطن یې اپریشینان کړی دی وی چې موږ د شتګر ختمو خو د زموږ عام کورونه را نړولې دي عام ولس چې دی هغه په دې کې غرق سوی دی او زموږ مخته دغه چې کوم دی ما خو په جلسی کې دا غوښتنه وکړه چې زموږ چې دویم کوم دویم وار چې کوم اسلام آباد ته تک دی هغه به هم په دې نامه وي چې بیا درله موږ یو وار ورغلی وو اسلام آباد ته هلته کښېنیستی وو هلته دوی د پښتون یووالي زور لیدلی وو او اوس به موږ بیا ورځو او د دې وار نوم چې کوم دی بیا درلو خو دوی چې کوم ټایټ سکرو چې کوم دوی نوم وي هغه دوی په دریم وار موږ لراله خو موږ به دا دریم نوم هم په دې دویم پرلت کې به موږ ورکوو چې موږ بیا درلو او اوس به هم په دې وار سکرو ګان در ټایټو
ډېره مهرباني چې تاسو ډیوا سره خبرې وکړې
مننه یو جهان مننه
کدر منو اوریدونکو او کتونکو وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه چې دا واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دا وخت نیخ پنی غدوام لري تاسو مونږه د ڈیوا په فیسبوک باندې وی او ای ڈیوا باندې هم دا وخت نیخ پنی غکتی شي اوس ورزو د ڈیوا ټولنیزو رسنیو برخي موضوعات او داونه چې کوم موضوع انتخاب کړی شوی دا هغه دا چې د تون شغورنی غورزنگ کې د خزو چې کوم رول دی د خزو کم کردار دی په دې کې خزو کم ګډون کړی دی نو په دې باندې راځي چې دا پروګرام د منځ شهید نوورو او ګورو
د ډیوا کتونکو ستړي مشي د ډیوا ټولنیزو رسنیو برخه ده او زه منزه شهید د دې اونۍ لپاره مهم ستاسو لپاره دوی مهمې موضوعګانې راخېستې دي یو دا چې موږ سیمه ییز رسنۍ سارلې نو د میرمنو ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ کې مو ډیر ولید چې خلکو یې هم ډیره زیاته ستاینه کړې ده که موږ د مثال په توګه راواخلو یا د بیلګې په توګه ټولنیزه فعاله سنای جاز هغه ډیر زیات فعالیتونه رابرسیره شوې دي چې تصویرونه هم پر رسنیو باندې لیدل کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ باندې تیرې جلسې لپاره بینرې ګنډلې او دا په سیمه ییزو رسنیو باندې ډیر تاوده روانه وه او بلې خوا د بشرا ګوهر په شان فعالې میرمنې هم په دغو جلسو کې لیدل کیږي د دې تر څنګ نورې هم ډېرې فعالې پښتنې میرمنې دي چې په دې کې ګډون ډېر زیات شوی دی او نارینه پښتانه هم د دوی ډېر زیات ملاتړ کوي زو بل موضوع ولوري ته چې د پاکستان د اردو ژبې د یو ټي وي چینل خزینه نتاخې کرن ناز لخوا د منظور پښتین څخه د خبريالې د اصولو برعکس د هغه غیر موجودګي کې کومې پښتنې شوې هغه په ټولنیزو رسنیو د سه شنبه د ورځې راهسې یو طوفان راپورته کړی دی او منظور پښتین اوس وخت که هاته جب دغه په اردو ژبه د کرناز پښتنې هم له دغه جملې څخه پیل کیږي چې منظور پښتین هغه محل چیرته وو او یو پختنه ده هم پکې کړی د چ منظور پښتین هغه محل چیرته و چې کله طالبانو قبایلی سیمو کې بیګونه انسانان وژله. او په ټویټر او فیسبوک د دې ترند لاندې چې منظور پښتین اوس وخت که هاته جب د خوندورو پوسټونو لړۍ پیل شوې ده او تر دا دمه روانه ده. لکه سنای جاز په خپل یو ټویټ کې وایي چې منظور پښتین هغه محل چیرته و کله چې اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې ووژل شو او پوځیانو تا معلومه هم نه و. دغه ټویټ هم تاسو کتلی شئ. بل هاشم پښتین دغه بحث بیا تر فلمي نړۍ پټې وړی دی او پوښتنه کوي چې منظور پښتین هغه محل چیرته و کله چې دیوداس د پارو د کور مخې ته ساور کړه. دیوداس فلم به تاسو کېدی شي لیدلی وي چې ډېر یو د هندي سینما ډېر مشهوره فلم دی. نو دوی داسې ټوکې هم پیل کړي دي په دغه ټویټس کې. ثاقب خان اسپنزی خپل په ټویټر باندې لیکلي چې منظور پښتین هغه مهال چیرې و چې په قبایلي سیمو کې په کال 1901 کې د اف سی آر قانون اعلان شو. د دې ولیدونکو که تاسو د میرمنو ګډون په دغه لاریونونو کې یا په جلسو کې وینئ نو کولی شئ چې هغه هم زموږ سره شریک کړئ او خپل تجربه چې تاسو دې ته په څه نظر ګورئ چې میرمنې هم په دغه غورځنګ کې د نارینه وو سره واګه په واګه ملاتړې دي دا به هم موږ ته راولېږئ. او کولی شئ چې د ډیوا په فیسبوک پاڼې باندې ډیوا خوښه کړئ او هلته هم زموږ سره ملګري اوسئ او خپل نظر مونږ سره په ټویټر باندې هم کولی شئ. د دیوار اولیږي په یوټیوب باندې هم کولی شئ تاسو زموږ نورې خبرونه وګورئ او خپل نظر په دغه خبرونه باندې کوم چې په ژوندۍ بڼه په فیسبوک باندې د دیوا په پاڼې باندې لیدل کیږي هغه باندې هم تاسو خپل نظر زموږ سره شریکولی شئ. ډیره مننه او تر بلې اونۍ مو په لاس پارو.
درمن اوریدونکو او کتونکو وایس اف امریکا دیبا ریډیو ته غوږی د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غزمنګا د خبرونه روانه ده. تاسو منګ په خپل د ډیبا ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې هم لایو کته او اوریدئ شي. قدرمن اوریدونکو د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق داخله وزارت ته امر کړی دی چې د دغه خبرې نوټس واخلي چې څوک د هندو مذهب سپکاوی اونکی دا ورستو راغی چې د هندو مذهب چې کوم په اسمبلی کې غړي دی هغه احتجاج کړی وو چې په فیسبوک باندې په ټولنیزو ویب پاڼو باندې د دوی د مذهب د سپکاوی او د نفرت ځنې پوسټونه خوريږي. تفصيلات په د اسلام آباد نه پراغلي د رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د ملي اسمبلی غونډه کې د سوشل میډیا د لارې د هندو اقلیت مذهبي جذباتو په ضد مواب چاپ کېدلو او د بجلی د لوډ شیډنګ په معاملې وړو ایالتونو سره د زیاتی په سر احتجاج شوی دی. د ملي اسمبلی نننې غونډه کې د هندو اقلیت سره تړاو لرونکي غړو د سوشل میډیا د لارې د هندو اقلیت د یو خدای د سپکاوي په معاملې احتجاج کړی دی او دوی ویلي چې پاکستان کې اوسیدونکو تر سلويختو لکو هندوان دا د خپل ذات او د خپل مذهب سپکاوي ګڼي. د ملي اسمبلی غړي لالچند په ګوته کړی د بد مرغه پاکستان کې ځنې ډلو د ډیر وخت راهسې د اقلیتونو په ضد د سوشل میډیا د لارې کمپاین پیل کړی دی او په دې ترڅ کې رامنځته شوې تازه پیښې په اړه د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي رمیش لال ډیور ریډیو ته صدا سي وایي.
امرا شیو بھگوان کیونکہ ان کی تصویر جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کی شیو بھگوان کی تصویر پہ عمران خان نیازی کی تصویر لگائی گئی ہے. وہ جو لوگ جو ان نے سوشل میڈیا پہ رکھا ہے اس میں کوئی کہتے ہیں نون لیگ والوں نے رکھائی ہے.
دی وای چې فیسبوک او پنورا سوشل میډیا باندې د هندوانو یو خدای چې شیو بګوان نومیږي دغه بګوان په انزور باندې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان شکل لګولې شوې دي او چې تر اوسه څومره هندوانو دغه انزور کتلې نو د دوی مذهبي جذبات پر راپاره دي. رمیش لال زیاته کړي چې ځنې عناصر د دې مسولیت په واکمن مسلم لیگ نواز ګوند باندې اچوي او دا چې د پاملرنه د ملي اسمبلی سپیکر د کورونو چارو وزارت ته په اور وځو کې د نن نه د دې معاملے دا پلٹونو سر تر سوالو او ککل ملزمانو د نیولو امر ور کړی دی. پاکستان د لګکو د زنانو تحفظ باوري جوړولو او د بشري حقوقو د ساتنې په معاملې او ناکام هیواد ګڼل شي او د هیواد په پنجاب ایالت کې احمدیان او عیسایان د ډیر وخت راهسي د مذهب د سپکاوي د قانون غلط کارولو ښکار کیږي. دغه شان سند ایالت کې میشت هندو اقلیت تور لګوي چې اکثریتي مسلمانانو کې تندرا و فکر لرونکي د دوی جنکو سره په زوره ودونه کوي او دا چې دوی خپل هندو مذهب بدلولو او اسلام قبلولو باندې مجبوره کولی شي. د ملي اسمبلی په نننۍ غونډه کې د هیواد په وړو ایالتونو کې د بجلی د ناروا لوډ شیډنګ معامله هم راوچته شوې ده او د مخالفه ګوندونو مشر سید خورشید شاه په مرکز باندې د صوبو سره امتیازي چلند تورونه لګولي دي.
پاکستان کے 45% پاپولیشن کو آپ دوزخ کی گرمی میں دھکیلیں اس بہانے سے کہ وہاں چوری ہوتی ہے. چوری 21% لاسز ہیں, آپ ان کو بھی کہ ان کے گلے میں ڈالتے ہیں. جب
دے وای چې په وړو ایالتونو بجلی بند کړې شوې ده او دوی د دوزخ په اور کې سوځولي شي. د مخالفه ګوندونو مشر زیاته کړي چې مرکزی حکومت د بجلی 20% تکنیکی زیان هم د وړو ایالتونو په کاته کې اچوي. هم په دې اړه د توانای وزیر اویس لوغاری ملي اسمبلی ته ویلي چې ناست حکومت په تیرو 15 کالو کې 10,000 میگاواټ اضافي بجلی جوړه کړې ده. اویس لوغاری د بجلی لوډ شیډنګ کې په لویه کچه د زیاتوالي تورونه رد کړي دي او دا دریځ تکرار کړي چې ګنې هغه کې ارومرو لوډ شیډنګ کولی بشي چرته چې د حکومتي وزیر په وینا ځایي اولس یا د بجلی غلا کوي او یا بیلونه نه ورکوي. د دې ترڅنګ ملي اسمبلی غونډه کې د مخالفو ګوندونو لخوا د ټیکس د بخانې نوي حکومتي سکیم او د واکمن ګوند لخوا راتلونکي 15 کاله بجټ وړاندې کولو د اعلان په ضد احتجاج هم دوام لري او د سترې محکمې مشر قاضي هم نن د یو کیس اورېدنې په مهال د اعلی عدالت لخوا دغه سکیم د جاج اغېستو اشاره ورکړې ده. مخالفه ګوندونو د ټیکس د بخانې سکیم پاکستان کې د مخکېنه ټیکس ورکوونکو سره لوی زیاتې او د پارلیمان سپکاوی بلي او دا دریځ هم روړي چې د ناست حکومت په میاد کې یوازې یو میاشت پاتې ده نو دا حکومت څنګه دا واک لري چې راتلونکي 15 کالو لپاره اسمبلی ته بجټ وړاندې کړي.
دا وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. یوی غیر دولتی اداره جسټیس پروجیکټ پاکستان په خپل تازه رپورٹ کې ویلي دی پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شمیر دی چرته چې ټولو نه زیات د مرګ سزاګانې ورکول کیږي. د ادارې لخوا خبر کړی شوی رپورٹ کې ویلي شوی پاکستان یوازې په 13 کلونو کې 350 او 80 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړې. یو تفصیلی رپورٹ پی د اسلام آباد نه د ریوا خبریال را لګلې او دو ته ستاسو پام را ګرځو.
په یو رپورٹ کې څرګندونه شوې چې نړۍ کې تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې ورکوونکي 5 هیوادونو کې پاکستان هم شامل دی چې په 13 کلونو کې 350 کسان تیزندې کړي دي. د غیر دولتي ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان لخوا په هیواد کې د مرګ په سزا تورن قیدیانو باندې د هیڅ رحم نه د سرخط لاندې جوړ کړی شوی رپورٹ کې ویلي شوي چې کال 2014 دسمبر کې د 500 په سزا د لګېدلې بندیز پورته کېدو را په دیخوا پاکستان کې 1500 کسان پانسي کلی شوی دی. رپورٹ کې دا سرګندونه هم شوی چې د نړۍ تر ټولو زیاتې پانسیانې ورکوونکو 5 هیوادونو په قطار کې پاکستان هم شامل دی او یوازې په 13 کلونو کې 350 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړې دي او د 13 کلونو دوران د دغه هیواد د صدر لخوا د رحم 1543 اپیلونه هم مسترد کړي شوي دي. ښکاره دی چې د پاکستان حکومت کال 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د برید چې پکې د سلو زیات ماشومان په بدردی سره وجلی شوی وو د مرګ په سزا لګیدل بندیز پور تکړه وو. د جسټس پروجیکټ پاکستان هډ اف کمیونیکیشن ریمل ډیو ریډیو توای د پاکستان د صدر لخوا د رحم د اپیلونو رد کول یو ناقصه پالیسی ده. ولې چې کله د جیل چارواکي د مرګ په سزا د تورن کسانو نمونه لګي نو هغوی د دې تفصیل نه ورکوي ځکه نو صدر اکثر لا دغه اپیلونه رد کوي. ریمل بیا وای په ګرد نړۍ کې پلیدو کې راغلي چې د مرګ سزا او د جرم کمی زیاتی د یو بل سره کومه علاقه نه لري.
83
50% ایگزیکیوشن پنجاب میں ہی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ مرڈر ریٹ میں صرف 9% کی کمی ہوئی تھی، لیکن سندھ میں یہاں پہ صرف 4% کی پھانسیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ 25% سے زیادہ مرڈر ریٹ میں ہمیں ڈراپ نظر آیا تھا. اس سے ہمیں سامنے پتہ چلتا تھا کہ جو جس جن چیزوں سے یا جن سٹیپس سے جرم ختم ہوتا ہے، اس دائم موت سے کوئی لینا دینا نہیں.
منگ تیر کال د مرگ د سزا گانو د شمیرو په حق لا سیړ نکړې وا چې پکې د لیدلې شی وو چې په پنجاب کې د مرگ په سزا د عمل شره 3.8% ده، خو هلته د جرم شره یوازې 9% را کم شوې ده. حسین صوبه کې چرته چې د مرگ په سزا گانو د عمل درآمد شره 0% ده، هلته د جرم په شره کې 25% کمی ریکارډ کړی شوې ده. او د دینه دا معلومیږي چې د کوم ګامونو لقبلا په ټولنه کې جرم کمیږي، د هغې تعلق د مرگ د سزا سره نه دی. د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن ډی وریډیو توای کمیشن د مرگ د سزا بیخی خلاف دی، او چې کله پاکستان کې طاقتور مذهبي اشرافیا دریز روړي چې د مرگ د سزا حکم په اسلام کې دی، نو موږ وایو چې اسلام د یو تن بخل هم یو غوره عمل ګڼي او قاتل ته د خون بها موقع هم ورکوي.
پاکستان کی سوسائٹی جو ہے یہ ایکسٹریمسٹ سوسائٹی کی طرف گامزن ہے، ریلیجس ایکسٹریمزم بڑھتا جا رہا ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہ جو موت کی سزا کے حق میں لوگ جو ہیں وہ عام طور پہ جو ریلیجس مائٹ ہے وہ اس کے حق میں بہت زیادہ دلیلیں دیتے.
دا پاکستان ٹولنا یو سخت دریز سماج اڑختا روانہ دا، دلتا مذہبی انتہا پسندی سیوا کی گی، اور ہم دا وجہ دا چی خلق زیادترہ پا قضیو کی دا مرگ دا سزا غختنی کوی. سیڑن کی وائی چی دا حیوات صدر تا دا رحم دا اپیلونو لیگلو وڑان دے، باید چی دا بشری حقونو قامی کمیشن، دا قانون دا کورنو چارو او دا بشری حقونو وزارت دا خواستونو جاج واخلی چی دا سی کم مازور تن دا بخلو دا عمل نا پاتی نشی.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، د پاکستان د خیبر پختونخوا حکومت د استادانو د پاره د ټایم سکیل یو چې کومه نوې پالیسی ده، ایجوکیشن ایکټ 2018 یا د ایجوکیشن ایکټ 2008 په نوم باندې پدای کی اصلاحات اعلان کړی دي. خو استادان وای چې مونږ تخپل پخوانی چې کوم سروس سټراکچر دی پاغه باندې پکار دي چې مونږ وساتل شي. دا نه چې مونږ لا ټایم سکیل تاسو راکړي چې مونږ بس سکیل زیاتیږي، خو مونږ بلې څوکۍ ته نه شوتلې. که مونږ په د استادای په یو سیټ باندې ناست یو، نو مونږ ټول عمر په دغه سیټ باندې ناست یو. او بل په دغه کې استادان دا ګیله کوي چې بل په کې غلطه خبره دار چې سکول بیسډ پالیسی ده. کوم استادان چې په کوم سکول کې برتی شو ټول عمر با په هغه سکول کې او په هغه سکول کې به ریټایر کیږي. نو د خلاف نن په خیبر پختونخوا کې او په قبایلي سیمو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي، او د استادانو د سازمان چې کومې ډلې دي هغوی ګواښ کړی دی چې زمونږ دا غوښتنې ونه منلی شوې نو مونږ به بنیګالا کې، یعنی تاریخ انصاف د مشر عمران خان د کور وړاندې په اسلام آباد کې په 18 اپریل باندې احتجاجي مظاهره کوو. ریاض حسین د دغه مظاهرو نور حال اورو.
د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د تعلیم د محکمې کارکونکو د حکومتي پالیسو په ضد قهرجنې مظاهرې کړې دي. په دې احتجاجونو کې د سکول او کالج د استادانو نه علاوه د شخصي سکولونو مالکان او د تعلیمي بورډ کارکونکو هم شامل وو. دوی په لاسونو تورې پټې تړلې وې، جنډې اوچتې کړې وې، په بینرونو او کتبو باندې د حکومتي اقداماتو په ضد نارې درج وې. بیده مردان دلی کالج چوک نا تر مردان پریس کلب پوری لاریون هم ویشتو. دوی غوښتنه کوله چې صوبایي حکومت دې استادانو ته د نوکرو اډانه جوړ کړي، د هغوی د پاره دې په چټیانو کې نرمي وکړي، په تعلیمي بورډ کې اصلاحات نامنظور دي، د سرکاري سکولونو د استادانو ټایم سکیل او سرویس سټرکچر دې جوړ کړي شي، په سیکرټریټ کې د سرکاري استادانو د تعیناتې 10% کوټه دې هم بحال کړي شي. دوی کتبې او بینرونه اوچت کړي وو چې ور باندې د هغوی د نوکرو د اپګریډیشن او پروینشل الاونس مطالبه هم نکړي. لیږدل شوی وي. په دې موقع د تعلیم د محکمې ماهرینو، پروفیسرانو، استادانو او کارکونکو شمسی روډ بند کړی وو او په ګڼ تعداد کې راغلي استادانو ته یې خطاب هم وکړو. د خیبر پښتونخوا د آل ټیچرز ایسوسیشن مشر سراج خان په خپل خطاب کې وویل چې صوبایي حکومت وړاندې هم د هغوی مطالبې منلې وي، خو تر اوسه پورې هغه نه دي پوره شوي. دوی زیاته کړه چې تر کومه پورې د هغوی مطالبې ونه منلې شوي نو د هغوی احتجاجونه به جاري وي. کې صوبایي حکومت د شخصي سکولونو لپاره یو ریګولټري اتارټي هم جوړ کړی دا چې پکې سرکاري سکولونو لپاره اصول جوړول شي، او د دې ترڅنګ صوبایي حکومت د سرکاري سکولونو لپاره داسې پلان هم لري چې د استادانو پنشن ختم کړي او سالانه د تنخواګانو دنه انکریمنت هم لري کړي. صوبایي حکومت وایي چې تعلیم ته د ودی ورکولو لپاره هغوی د استادانو حاضري یقیني کړې ده او نور استادان یې هم برتي کړي دي، خو د هغوی د یو سکول نه بل سکول ته په بدله باندې بندیزونه لګولي شوې دي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
قدر من اوریدونکو او کتونکو وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی او ساته خبری خبرونه دا وخت واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د افغانستان غزنی ولایت چارواکو ویلي تیر شپه ناوخته د طالبانو په یو برید کې د دغه ولایت خواجه عمري ولسوال او د ولسوالۍ او افغان امنیت ساتونکي وژل شوی دي. په دې باندې تفصیل رپورټ د افغانستان نه د ډیو خبریال اکمل روان را لګري دا تاسو ته وړاندې کوم.
د غزنی ولایت چارواکو ویلي وسلوالو طالبانو تیر شپه 2 بجې د خواجه عمري ولسوالۍ د نیولو لپاره پراخ ډله ییز بریدونه وکړل او له امنیتي ځواکونو سره نښتې د سهار تر څلورو بجو پورې دوام درلود. د غزنی ولی ویان محمد عارف نوري له ډیوي سره په خبرو کې ویلي له مرکز څخه د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ځمکني او هوایي ځواک سیمې ته پر رسیدو سره یې د طالبانو د جګړې لیکې له ماتې سره مخامخ کړې. نوري ویلي د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي کونو دی مخامخ جګړې او همدار دی هوایی بمبار په نتیجه کې 13 تنه وسلوال طالبان وجل شوی او 14 نور ټپیان شوی دی.
څو خوږ به چې وسلوال مخالفینو په ډلې کې توګه باندې دی خواجه عمري ولسوالۍ پر امنیت کمانډانه او دی ولسوال پر دفتر باندې چې دواړه جلاو موقعیتونه کې قرار لري په ډلې د بریدونو وکړل کومه کې ځواکونه چې سیمه ته ورسېدل وسلوال او اقدمې شنو وکړه. هوایي ځواکونو په درې نقطو کې وسلوال په نشه کړی دی. په میدان وردګو د جګړو ولسوالۍ په بیتمش سیمه کې د خواجه عمري په برکات سیمه کې او د خوجانو په وړاندې چې په مجموع کې د ډېر وسلوال وژل شوی چې د شپاره سمري د خواجه عمري ولسوالۍ د مرکز په تیرما په جنگل باغ سیمه کې
دی. غزنی ولی ویان زیاته کړه دی طالبانو لخوا د شپې ډلې ییز بریدونو کې چې دی خواجه عمري ولسوالۍ د نیولو په هدف تر سره شول افغان امنیتي سرتیرو ته هم مرګ جوړ لاوخته. نوموړي زیاته کړه دی مخالفینو په دې برید کې دی خواجه عمري ولسوال علي دو شمس په ګډون یو لستنه امنیتي سرتیری وجل شوی او لس نور ټپیان شوی دی.
په مجموع کې د خواجه عمري د ولسوال علي دوست شمس په ګډون لس تنه امنیتي سرتېري په شهادت رسېدلي چې د ولسوال په ګډون یوولس تنه تلفات زموږ دي. لس تنه امنیتي سرتېري هم ټپیان شوي دي. د نیمو بجو وروسته په مکمله توګه باندې وسلوال له خواجه عمري ولسوالۍ څخه تښتېدلي دي. د میدان وردګو جغتو ولسوالۍ او د غزني خوجانو ولسوالۍ ته چې د هغوی په کې افغان هوایي ځواکونه عملیات ترسره کوي چې د هغوی درې ډلې په درېو نقطو کې نښه کړي دي. وضعیت کاملا تر کنټرول لاندې ده. سهار په 2 بجې خبریالان هم د ولسوالۍ مرکز ته تللي وو. هلته کومه
موجوده نه ده. دی غزنی ولی ویان ویل دی خواجه عمري ولسوالۍ دا محل دی افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې د خو دی شوی جګړې له امله دی ولسوالۍ او منی کومندنۍ ودنۍ ته درنه ملي زیانونه وختي او پراخ وی جړې دی شوی جګړې له امله رمنځته شوی دی. حکمل صدات روان، امریکا غږ دی ریډیو کابل. زما دا پوخ یقینو
چې په ازادۍ او مرګ کې به زان تا یو لار خوخوم. ما تا پتوا چه کز زان دا یو نبیلوم نو بلوا لازمان خوخوم.
که بل سو که کئی او کنا تهی کار سهی.
دا هر انسان جواند باید دا بل لپارا یو مثال جو سی.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری. دا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی.
تاسو هم بدلون راوستی سی.
تاسو هم بدلون راوستی شی.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
دونکو او لیدونکو د خیبر پختونخوا او دغه شانته کې د افغانستان په ځینو برخو کې اوس هم د نړۍ هغه وایرس چې ټوله دنیا نه ختم شوی دی، یعنی د پولیو وایرس، دا اوس هم شتون لري. د ډیورډیو خبریال شاهنشاه مونږه تر رپورټ را لګلې چې په هغه کې د صحت چارواکي وایي چې د درې ورځنی د پولیو په ضد چې کوم کمپین شوی او کوم مهم چلیدلی او د هغې وروسته چې کوم ماشومان پاتې دي هغوی پسې نن یو ځل بیا دغه د چې کوم د ویکسینیشن یا دغه د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکو چې کوم عمله ده ورپسې ګرځېدلي وو هغوی له دغه د پولیو ضد څاڅکي ورکړي دي. د صحت چارواکي وایي چې د قبایلي علاقې مومند جنسی سره چې کومې سیرمه د خیبر پختونخوا سیمې دي د چارسدی علاقې دي، نو وایي چې دغلته یو شمېر داسې کلي دي چې په هغې کې رسک زیات او خطرې زیاتې وي. نو راځئ چې نور تفصیل واورو د شاهنشاه په دغه رپورټ کې.
په ټول پاکستان کې درې ورځنی پولیو مهم پرون ختم شوی او نن د کیچ اپ ورځ، یعنی د پولیو مهم په دوران پاتې شوی 50 کالونه کم عمر ماشومانو ته پولیو کتری رسول دي. پولیو چارواکي د درې ورځو نه علاوه تر هغه ورځ پورې خپل هلې ځلې جاری ساتي تر څو چې خپل هدفي ماشومانو ته پولیو کتری نوي رسولي. د ضلع چارسده هیلت آفیسر ډاکټر نیک نواز وینا ده چې په ټوله ضلع کې د پولیو کترو د پاره 2,00,000 نه سوا ماشومانو هدف دی. دغه ماشومان د پولیو مهم په دوران په کورونو کې موجود نه وي، کوم چې د سفر له وجې پاتې شوي یا هسپتالونو، مدرسو او سکولونو کې وي. په داسې ماشومانو د دوی خاص نظر وي او 218 خصوصي پولیو ټیمان د دوی د پاره منتخب کړي شوي دي.
لکه زمونږ ټیمونه چې کوم ځي نو د هغې خپل یو مایکرو پلان وي چې په هغې کې ټول ارس هغې چې دا د کورونه دي او دا دلته سکول دی، دا دلته جومات دی، دا دلته هسپتال دی، نو چې کوم ټیم سره کوم سکول راځي هغه په هغه مایکرو پلان کې موجود وي او زمونږ ټیم هلته ځان رسایي او په سکول کې باقاعده په ډېره ښه طریقه سره ویکسینیشن کېږي.
په ضلع چارسده کې اوه داسې های ریسک یا خطرناک یونین کونسل دی چرته چې د پولیو کترونه انکاری والدینو شمیره سیوا ده او یا دغه ځایونو نه په تیرو کلونو کې پولیو کیس راغلی وي. د دې نه علاوه مومند ایجنسی سرحدي پولیس سره نږدې سیمې هم په حساسو یونین کونسلو کې شمیرل کیږي. صحت چارواکو کوشش وی چې دلته یو ماشوم هم د پولیو څاڅکو نه بچ پاتې نشي. لیډی هیلت ورکر نسرین بی بی ډېر مودې راځي د پولیو پروګرام یو حصه ده او د کلی یو یو ماشوم پیژني. هغه د پولیو درې ورځنی مهم وروسته نن په سکولونو کې ماشومان واکسین کوي.
مونږ چې کور ته لاړ شو مور وایي چې د ماشوم نشته، بیا دا تپوس کوي چې کوم خوا تللی دی او کله به راځي، مطلب که سکول ته تللی د سکول نوم راته والي چې پلان کې سکول ته تللی، که یا چې ته تللی وي چا کره تللی نیانی که کره، نو علاقې نوم راته والي او واپسی راته وښیي چې کله به راځي، لکه په دې تاریخ به راځي. که فرض که د علاقې نه بهر تللي نو هغه په موبایل په ذریعه باندې مونږ هغوی سره رابطه کوو.
سرګنده دی وی چې ضلع چارسدې نه اخیرنی پولیو کیس په کال 2015 کې مخې ته راغلی و. په ضلع کې د کوالټي کمپاینونو او هر ماشوم ته پولیو کتری رسولو له وجې سیمې نه بل کیس نه دی رپورټ شوی. صحت چارواکي خوشبینه دي چې د صحت محکمې لخوا به ورته ډېر زر د ښې کارکردګۍ جایزه ورکړی شي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیور ډیو ټی وی، چارسده.
قدر من اردن کو کتن کو وائس اف امریکا ڈی وا ٹی وی دا یو ساتھ خبری پرونا ہم دیزے کے پائے ترسی چرتزائے ما سو شبو کی بش پا پخیر پروگرام پیل شی زمہ وش چلی
او زبخت اور شاہ
تاسو نے اجازہ غواڑو دا خودے پاما.